Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځ دي خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوي پایلم له خبرونو کو اسلام آباد ویلي چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وشل شوې ده. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړیز اقدام بللی او ویلي دي چې هوا د حق لري ورته قوي جواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سه شنبه په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او ځتنه نور ټپیان شوی. دا پاکستان پاوز پرون په ویلامیا کې ویلي د بلوچستان د بلتون پال ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړي. دا برید د کچی سیمه ترمنز د مچ خارګوټی ته نګدی شوه دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړی چارواکي فرانسوی خبري اژان سویلی هغه موټر چې په نخښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه وو. نو موړي زیاته کړی د پیخې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزی روغتون ته انتقال شوه دی. دا طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لس ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړه. د ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به با په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلیمتر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنوی ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیب دراتونکو ونې پترز کې د یو لوړ پوړی هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه پر ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دواړخي زوړیکو او ګډو ګټو په اړه خبري وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقید د احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالی ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس لمخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوړخیزو اړیکو او سیمایزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي. هندم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نخه کړی دي. د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د تاود شوي کارکیچ په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو. تر دې ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د هغه خبرو جزئیات هم درکو. دا به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. یو شمیر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان نه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي ویل ډیرو ستونزو سره مخ دي. دا موضوع په یو بل رپورټ کې څیړو. که وخت وو د دې نیم ساعت خبرې مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو بیا هم ستړي مشي. اسلام آباد وایي چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې د پاکستان کې اته تنه وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بریدونه جګړیز اقدام بللی دی. ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نخه کړي دي. د دواړو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې ثواب ورکړي. پاکستان بیا د اپریل 22مه دې برید کې هر ډول دخالت رد کړی. ویلي دي چې اسناد لري چې هند د پاکستان په وړاندې د برید پلان لري. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف په یوې خبري غونډه کې ویل چې هند په شپږو سیمو کې څلیر ځایونه په نخه کړي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې اته تنه وژل شوي، 15 تنه ژوبل شوي او اته تنه هم نادرک دي. د پاکستاني نظامی چارواکي د خبري غونډې لپاره پای ته رسیدو مخکې له پښتنو د ځوابولو پرته ویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. هغه د هغه ریپورټونو یادونه ونه کړه چې ویل شوي د پاکستان هوایي ځواکونو د هند جنگي الوتکې نسکورې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولله ترر په ایکس یا پخواني ټویټر کې ویل چې د پاکستان لخوا 3 جنگي الوتکې او یوه بې پیلوټ الوتکه نسکوره شوې. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له اردو ژبو ټلویزیوني شبکو سره په خبرو کې ویلي چې په دې بریدونو کې واسي ملکی اهداف په نخښه شوی. صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت د کمیټي د بیړنۍ غونډې پلان د نن سهار 10 بجو لپاره جوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز چې ایالت له هند سره پوله لري په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دلته ټول خونځي، کالجونه او پانتونونه تړل شوی دي. پولیس او نورو امنیتی ادارو ته د تیارسي حکم شوه. له رخصتي او ډاکټرانو غوښتل شوی چې خپل دندو ته ستان شي. پاکستان د لاهور او اسلام آباد د هوایي ډګرونو ټول الوتنې او فعالیتونه د 48 ساعتونو لپاره ځنډولي او د لاهور هوایي ډګر تخلیه شوه. د هند پوس په ویلامیا کې ویل شي د دوی ځواکونو نه هاته په نخه کړی دي. په ویلامیا کې راغلی چې د هند وسلوالو ځواکونو د عملیات پیل کړی او د پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې د جمهور کشمیر سیمه کې ترهګریزي زیربناوي په نخه کړی دي. هغه ځایونه چې له هماغه سیمې د هند پر وړاندې د دوی په وینا ترهګریز بریدونه تنظیم شوي. په ویلامیا کې همداراز ویل شوي چې د هند اقدامات متمرکز او سنجول شوي وو او د پاکستان هیڅ نظامي تاسیساتي نه دي په نخه کړي. د روټرز خبري اژانس او د پاکستانی ټلویزیونی شبکې د ریپورټونو لمخې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د مظفر آباد ښار شاوخوا غرنوي سیمو او نورو برخو کې د ګڼو چاودنو غږونه اوریدل شوي. همدارس یو راکټ د لاهور ښار ته نږدې په یوه سیمه کې لګیدلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغه برید په اړه ورته معلومات ورکړل شوي او هیله څرګنده کړې چې دا شخړه به زر پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې زغم وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار او د استخباراتو د ادارې له مشر ډګر جنرال عاصم ملک سره د وضعیت د ارزونې لپاره اړیکه نیولې ده. تازه حال دا و دا چې آیا د هند دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې پراخې جګړې د پایلیدو پیلامه کیدلی شي که نه، یوازې بریدونه دي د پاکستان ځواب بچي او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات په دغه سیمه کې نوي راپورته شوي کړکیچ ته په کومه سترګه ګوري. د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد سره په تماس کړي. د خبره به له ده سره وڅېړو. آزاد صاحب، له تیرو څو ورځو راهیسې دا خبره کېدله، پاکستاني چارواکو ویل چې دوی معلومات لري چې هند به بریدونه کوي. نن داسې ښکاري چې هند تېره شپه بریدونه کړي دي. دغه بریدونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د یوې جګړې پیلامه یې بولئ او کنه فکر کوئ چې ډېر متمرکز او یوازې داسې بریدونه دي چې هند غواړي، یا هغه برید چې په کشمیر کې شوی دی د هغې یو ډول غچ واخلي، او د جګړې احتمال د دواړو خواوو ترمنځ کم دی؟
لومړی خو دا چې دا یوازې د پاکستان اطلاعات نه وه چې هند به برید کوي. هند ډېر په ښکاره دا وویل، د هند لومړی وزیر هم وویل چې موږ خپل غچ اخلو. او د دې تر څنګ تیره اونۍ د هند د مختلفو قواوو مشرانو، د بحري قواوو او هوایي او ځمکني قواو مشرانو خپل لومړی وزیر ته وویل چې دی چمتو دي چې پاکستان باندې برید وکړي. دا یعنی یو ډول ډېره زیاته پیشبیني سوې مسله وه. دوم بحث دا چې نه، زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې پراخه شي. تر دې وړاندې هم، څلور کاله وړاندې هم، هند ته یو ورته برید وکړ. په دغه کچه به نه وو، یعنی څلور پنځه ښارونه یې نه وو په نښه کړي، یو ښار یې په نښه کړ، خو برید یې زورور برید وو. او هغه سټرایک چې دی ورته ویله، په هغه کې خپلې لاسته راوړنې هم اعلان کړلې. نن هم موضوع همداسې ده. او د دې تر څنګ د هند ځینې چارواکو هم په تیرو، یا وبخښئ، پخواني چارواکو یا ځینې سیاسیونو هم په تېره یوه اونۍ کې دا اندېښنه ښوولې ده چې هر ډول جګړه د هند هغه ډېر په چټکۍ سره پرمختګ په نړیواله کچه، په ځانګړې توګه اقتصادي پرمختګ چې دی په تیرو پنځو شپږو اوو کلونو کې یا په یوه لسیزه کې کړی دی، پر دې منفي اغېز لرلی شي. نو دوی به خپل دولت ته د دې څخه به وغوښتنه وکړي چې جګړه ډېره پراخه نه کړي، خو غچ باید واخیستل شي. نو د غچ تر بریده پورې، او د دې تر څنګ دا په داسې مهال هم کېږي، یا د دې جګړې پلان داسې مهال نیول کېږي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال په هند کې و، په هغه ورځو چې په کشمیر کې په دغو سیلانیانو باندې برید وسو. نو طبیعي خبره ده چې دا مسله د امریکایانو سره هم شریکه سوې ده. متحده ایالاتونو کې هم په دې بحثونه وسوله، د ملګرو ملتونو هم دا بحثونه وکړل. البته ملګرو ملتونو به یو خوا ته ترې وباسو، لاکن هند وتوانېده چې متحده ایالاتونه د دغسې یو تر دغه کچې پورې د برید دپاره په خپل اعتماد کې واخلي، خپل متحدین
پیدا. ښاغلی آزاد، دغه برید به هغه څه چې هند ترې شکایت کوي، که څه هم پاکستان اراده یې، دوی وایي چې د دغه ترهګرو ملاتړ دوی نه دی کړی، دغه بریدونه چې کړي دي، دا برید به فکر کوي چې د هندي کشمیر کې په وضعیت باندې اغیزې ولري، او پاکستان که چیرته د هند په وینا د ترهګرو ملاتړ کوي، هغه به په راتلونکي کې د دا ډول اقداماتونه په شاخه
ګوري. دا یوازې د هند ادعا نه ده چې پاکستان ترهګرو ملاتړ کوي. په همدغه شپو ورځو کې دغه برید وروسته د پاکستان یو تر ټولو مهم چارواکی، یعنی په دغه برخه کې د پاکستان د دفاع وزیر، ډېر په ښکاره په مرکه کې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې دا وویل چې دی ترهګر روزلی دی، ترهګر روزی، او دا د متحده ایالاتونو د برتانیا لپاره دا کار کړی دی. په دې کار یې پښیماني وښودله، لکن د دې څخه انکار ونه کړ چې دی دا کار نه کوي. لهذا کله چې د پاکستان تر ټولو مهم چارواکی په دغه برخه کې، هغه د دفاع وزیر دی، هغه دا منی چې دی ترهګر روزی، ورسره دا هم وایي چې دی د نورو دپاره دا روزلی، نو په دې کې دا په دې معنا چې نور پکې ښکیل دي. او کچېرې اوس هم همداسې وي چې نړیوال قوتونه د په پاکستان کې د ترهګرو په ملاتړ باندې ملاتړ کې اوس هم ښکیل وي، نو بیا خو هند نشي کولی چې په یو برید او دوه بریدونو د ترهګرو دغه ځالې له منځه ویشي. البته په نړیواله کچه به اوس ځینې فشارونه وارد شي، ځینې بحثونه به پیل شي چې پاکستان دې ته اړ باسي، هغه ډول چې دی د لاس خلاصو په ترهګرۍ کې یو څه فشارونه پر وارد شي. لاکن دغسې برید یا که دا برید یو څه وهم غځېږي، هغه د هغه ترهګرۍ، د هغه ایډیالوژۍ چې هلته پاکستان کې، هلته خو په میلیونونه انسانان د دې لپاره روزل شوي، هلته خو مدارس د دې لپاره جوړ شوي دي، او په لسیزو په دې باندې کار شوی دی، تر څو چې هغه بشپړ ملاتړ ځینې وانخیستل شي او نړیوال په واقعي ډول، یعنې ستر قدرتونه په پاکستان باندې واقعي فشار رانه ولي، نو د هند په یو برید دوه برید یا درې بریدونو باندې په پاکستان کې د ترهګرۍ ریښې له منځه نه ځي. البته بیا تکرار وایم چې د فشار لپاره به ځینې آلې اوس وکارول.
پاکستان دا مهال پوځ یو ویان د بیګا ویلي دي، هم د سلرن چې دوی به ځواب وایي. صدراعظم شهباز شریف هم ویلي دي چې دوی د قوي ځواب ویلو حق لري. د تاسو فکر باندې څه ځواب به وایي؟ بریدونه به ورته توګه وکړي او کنه؟
ګوري په پاکستان په ورته محل دا ادا هم وکړه ساس راپور کې هم ما واورېدل چې د درې جنگي الوتکې او یو ډرون الوتکې هم وشتلې دا راپرځولې دي. حال دا چې د تقریبا ټول پاکستان هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي دا ایمرجنسی اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته اماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو څنګه چې تاسو خپل راپور کې ولې ډاکټران رخصتې راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي دي، دا په دې معنا چې دای وس هم په دفاعي حالات کې او سخت دفاعي حالات کې، یعنی دای په هیڅ انوان د دې د عکس العمل ښکاری چې څه ډول ورختای په دې کې پیښه شوې ده. د دوه ورته عمل توان لري او نه هم دغه د بریدونو مخنیوي کولای شي. کچیر ته دا شوای نو په دې کې به دومره ویره نه خبره او خارونه به داسې په بشپړ توګه نه خالی کېدلای او خلک به د رخصتوی نه راغوتل کېدای، په روغتونونو کې به ایمرجنسی نه اعلانېدلای. دا په دې معنی چې دی وس هم په دای توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته منوزي. پاکستان د دې دفاع د پارنځان ناتوانه بولی ځکه دغه شوالات راوستلی. او بل خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبره دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران داخلي د ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. دا خبره باید جګړې وای، دا خبره باید انتقام اخیستو وای. دا به دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري. یوازې په دفاعي حالات کې ډېر تر ډېره د قرباني
مخنیوی. تاسو آزاد صاحب دی هند او بخی دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه ویل دی پاکستان چارواکی پر لپسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند دی دوی سره دی وصولونه پاړه یو په اصطلاح تیرې کړي په دوی باندې نړیوال عکس العمل رازل سیمې نه راته لنډو وایه. په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریس لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یو جمله راغلې ده چې ویلي دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو په پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمز دا خبره وکړه چې د خپل دواړو سیالانو سره به د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع دا و چې منا د دې جګړې مخنیوي وشي. خو احتمال دا شته چې هند ور ډیر ژر بریدو کړي. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې و پاڼه و ورسره په دې مسله کې. هند خپل وکی هغه او بخی امریکا خپل وکی ورکړې و. د دې تر څنګ امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښول کېږي. په سیمه کې د چین په څیر هیواد هم تروسه عکس العمل نه دی ښولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو، طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د هغه سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریځ از ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هیوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنی پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ تیرې شوې څه بعد دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو یې مطالعه لرو، دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هیوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هیوادونه پرته له امریکا اګه کداغه سی بریټ کوي، نو ترې بریده پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. دغه سره خبره وکي دغه اعتماد نو ورسته دی بیا دا کار کوي. خپل سره نيسي کولای ځکه ډېر ستونزې په نړیوال کچه او سیمه ییزه کچه
ډېر زیاته باندې آزاد
شي. مهم دا توانې دلې دی اکثر مول نه ځکه تر اوسه نه لیدل کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد چې د سیمه او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي له دمو واوریدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لا ساتئ راډیو واوري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو پرون مخکې لدې چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان یې د هند له لورې غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوي اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شوه. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویل دي په اړه په مکه دی ریپورت.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبه په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پالګام سیمه کې تر مرګونې وسلوالې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشتنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون ځنډول و، چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه؟ آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپېښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم
پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غواخ متوجي تر څو وکولای شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بې طرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان په لوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
از ما پخیال به دی وقت که صبح چی سیمهیز هیوادونه دی یا دی پاکستان گواندی هیوادونه دی چی دی هند و پاکستان ترمند کرکیچ زیاد شوی ده دی دوی خارج وزیران یا حکومتی مامورین لپاکستان سر خبری کویی او ایران افغانستان خارج وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی، تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونی رئیس پر لپسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیان نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختونو له زرو ډیرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 شکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د سروي د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړې جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپل همکارو ادارو سره به د غلرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسم یبه بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو او قطر په قربتو باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه، د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپل قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیت خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. دغه طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډیر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخت ویسي.
د دوهې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13 پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
طالبان